په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما تاسو په دغه یو ساعته خپرونه کې رکلې وې. ما په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې خپرونې ورولي او پام کوو برته هم وړاندې کوو. لومبې خبرونه اورو. خبرونه مجید بابر وړاندې.
د پاکستان حکومت ویلی د احتساب اداري افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکړي چې په درغلای کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت وایي د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د دویمې نه تر پنځمې نومبر پورې چین ته ځي او د ملګرو ملتونو سرونکي د هغو څه د پاسه دوه نیمو زرو کلاشونکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي وو. د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وکړه.
جو ناب کے جو لوگ ہیں
د نیب چې کوم افسران دي اغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنگوی ته پتاګ را تک کې آسان وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسی او چې په هغه کې دوی ته څه مسله نه وي.
چودری دیا تکړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې درغلی کړي او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصله انتقاد کړی دی. د ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاري بیګا په یو بیان کې وویل د احتساب قومي اداره لانجمنه ده. نوموړی وایي باید دا ثابته کړي چې اقدامات یې سیاسي مقاصد نه لري. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر ضد د پوځ پولیس او نورو ځواکونو قربانۍ د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهریار اپریدي تېره ورځ دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال په داسې حال کې وکړې چې د بلوچستان په بسیمه سیمه کې د سرحدي ځواکونو د مشر میجر جنرل سعید احمد ناګرا په قافله ناڅرګنده وسلوالو برید وکړ.
تیره ورځ د بلوچستان په بسیمه سیمه کې د سرحدي عسکرو د سویلي برخې پر آی جی باندې چې کوم برید سوی دی هغه د غندنې وړ دی ځکه چې په دې کې زموږ دوه ځوانان شهیدان سول او دا یو بوجدلانه عمل دی چې له امله زموږ حوصلې نورې ټینګې شوي دي.
شهریار اپریدي کس هم د بلوس بیلتون پالو نوم وانغیست خو زیاته کړه چې غرونو ته کوم خلک ختلي دي د هغوی د رضا کولو لپاره هیواد چمتو دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخیستي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار شمالي وزیرستان میرامشاه بای پاس سړک باندې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د ریموټ کنټرول په ذریعه بمی برید کې دوه سرتیري ژوبل شوي. د دې برید پړه هم لا چا نه ده منلې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر دویمې نیټې نه تر پنځمې پورې چین ته په دې تکل دي چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. عمران خان روانه اونۍ د بهرنیو قرضو د واپسۍ په موخه د سعودي عرب نه شپږ ارب ډالر ترلاسه کړي. د روانې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه عمران خان ولس ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال مالیاتي فنډ نه لږ تر لږه قرضه اخیستل دي ځکه چې د ده په خبره د دې قرضې سره سخت شرطونه تړل شوي دي. د چارواکو په خبره وزیر اعظم به په دې سفر کې د چیني ولسمشر جین پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره ویني او اقتصادي خار شنګای تبا همسي. د شمالي وزیرستان انتظامیه په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غک کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نقلونه دي د خوست په ګولان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. په غلام خان کې د انتظامیه یو چارواکي غنی خان نن مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې میشتو کورنو د ستنېدو فارمونه ورستولي خو ورسره د شناختي کارډ فوټوکاپي نه دي شامل کړي. دی وایي په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای د کډوالو شناختي کارډونه غواړي نو ځکه د افغانستان میشتو وزیرستانیانو د ستنېدو عمل ځنډېدلې. غنی خان دیاتوي انتظامیه د هغو کډوالو د ستنولو لار هم لټوي چې شناختي کارډونه یې نه دي جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانی انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی بیگا مشال لیډیو ته وویل د کندهار خلک به په سباندی یو سل اویا مرکزونو کې رای ورکړي. نوموړی وایي د کمیشن مشر کندهار ته وردی او هلته به د ټاکنو بهیر ساري. د هاشمی په خبره له کندهار یو سل دولس کسانو ځانونه د ولسی جرګې ټاکنو ته نومولي چې پکې ښځې هم شاملې دي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د اکتوبر پر اتلسمه د ولایت د امنیه کمانډر قمندان جنرل عبدالرازق او د استخبارات مشر عبدالمومن حسین خیل تر وجنې وروسته وځنډول شول. په افغانستان کې میلیونونو کسانو د تیرې شنبې او یکشنبې پر ورځو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره رای واچولې. د مهاجرت نړیوال سازمان ای او ایم وایي د روان کال له پیله د افغانستان په غرب کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. د ادارې پرون په یو راپورټ کې وویل چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ارقام ښایي چې وچکالۍ له 2500 څخه زیات کسان خپلو کورونو پرېښودو او د هیواد دننه کډوالۍ ته اړ کړي. د ادارې په خبره په بې کوره شوو کې 34% له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. ای او ایم زیاتوي چې بې کوره شوي کورنۍ سمدستي او بیړنو مرستو ته اړتیا لري. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو څارونکي د هغو څه د پاسه 2500 کلاشونکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي. امریکایي چارواکي وایي پرون یې د ملګرو ملتونو څارونکي بیړۍ ته وربللي چې دا په ثبوت وروسوي چې آیا دا وسله ایران شیعه حوثي یاغیانو ته قاچا کوله او که څنګه. حوثي یاغیان د یمن په 4 کلنه کورنۍ جګړه کې د حکومت ضد جنګیږي. ایران حوثیانو ته د وسلو ورکولو تور رد کړی. امریکا په بیا بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر تهران تور پورې کړی چې حوثیانو ته د وسلو نه انتقال په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو سرغړونه کوي. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرم شو به واورم.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 131 روپۍ اغستل کیږي او 131 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 168 روپۍ 13 پیسې او 168 روپۍ. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 148 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 40 پیسې او 15 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 15 60 پیسې او 40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14، په ژوب کې به زیات نه زیات 16 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د پروان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره د نومبر په 3 نیټه چین ته سفر کوي. د مومندو مشرانو او ملکانو سیمه کې د پولیس تانو جوړولو پر ضد احتجاج کوي.
دا ډای جی په 2011 کې او په 10 کې والی نه راته چې نن راځي.
سپریم کورٹ حکم ورکړی دی چې د سرشمیرنې په فارم کې دی د سیکانو لپاره ځای مقرر کړل شي. پاکستان له سعودي عرب شپږ بلیون ډالره پور اخلي خو د دې شرطونه بسي. زمنګ دوه وریځ خبرونه ورورولي او پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډون به موجود تر څنګ چمبور دل وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 3 نیټه چین ته سفر کوي. د دې سفر مخه صدا په دغاړه باندې معلومات تخلو زمنګ د همکار طاهر خان نه د اسلام آباد نه رسره د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب تاسو ستوري مشو يم په خیر.
ډیره مننه تاسو بنیدی صاحب. د بهرنو چارو د وزارت رسمن باضابطه اعلان کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر د 2 نیټې نه تر 15 د چین سفر کوي. د چینی مشرانو چینایي مشرانو په بلنه باندې او د کې د سفر یو هدف دا خود لښو دی چې په شنګای خار کې یو نړیوال الته یو نمائش دی د درآمداتو په اړه باندې. په هغه کې به د مشر ملموي او خارجه وزارت دا هم وایي چې عمران خان به ځنې نورو نړیوالو مشرانو سره چې په دغه نمائش کې بغیر دړون کوي هغه سره به خبرې کوي. البته ځنې معاهده هغه هم په دې خارجه وزارت بیان کې ویل شوی دی چې هغه پاکستان او چین د سفر پر مهال هغه لاسلیک کوي. خو دلته یو مهم خبره دا ده چې یو خدا د عمران خان اولنی سفر دی کرنه چې هغه وزیر اعظم هغه مسؤلیت پر غاړه باندې اخیستی دی انتخاب شوی. پاکستان ته دا وخت د پیسو ډیر زیات ضرورت دی او په خپله باندې عمران خان او وزیرانو دا خبره کړې ده چې د دوستانو نه چې کوم دوستان دي د پاکستان د هغوی نه پاکستان امداد غواړي. سعودي عرب څنګه تاسو ذکر هم کړ چې سعودي عرب پاکستان ته، لیکن اوس چین نه هم د پاکستان دا تمه او دا توقع ده چې د عمران خان په سفر کې به هم دغه رنګې د چین نه د پاکستان دا خواهش وي چې هغې ورسره امداد وکړي. ځکه پاکستان چې کوم خارجي قرضې ورکولو دا وخت مشکلات دي پاکستان ته. دویم زما خیالدار چې د چې کوم داراداري ده د پاکستان چین سی پیک چې وته وایي تکرنه د تحریک انصاف حکومت راغلی دی، نو داسې بیانونه د ځینې وزیرانو لخوا راغلي وو چې د هغې وروسته بیا د دې سی پیک په اړه باندې په پاکستان کې بیا بحثونه شروع شوي. حکومت وار وار باندې دا ویلي دي چې دوی غواړي د دغه سی پیک ته بیا د سره کتنه وکړي ځینو پروجیکټونو ته منصوبو ته. نو دا هم د چین لپاره تشویش خبره وه. امکان به وي چې په دې سفر کې چین سره د سی پیک د راتلونکي مستقبل په اړه باندې هم عمران خان خبرې وکړي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب او خو ورځ دلته غواړم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې چې په درغلیو کې ککړو کسانو پسې په اسانه بهر هیوادونو ته تللی شي. دا خبره د اطلاعاتو فقیه وزیر فواد چودري بیګا د نورو دوو وزیرانو سره یوې خبري غونډې ته کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت په دې پریکړه انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د نیب کردار د مخکې نه ډېر لانجمن دی. تفصیل سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړې شو چې د درغلیو پر ضد د هیواد د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته به سرکاري پاسپورټونه ورکوي. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د حکومت د دې فیصلې په اړه وی. د نیب چې کوم افسران دي هغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شوه چې دا رنګوي ته په تګ راتګ کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل په لاس ورځي چې نیسي یې او چې په هغې کې دوی ته څه مسله نه وي. د حکومت د دې فیصلې په امکاناتو باندې چې مشال ریډیو په پېښور کې د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام نو پوښتل، نو هغه وویل
بېخي ممکن دا فیصله چې دا هم ښه فیصله ده، ځکه چې زمونږ په ملک کې بعضې خلک داسې وو هغوی به کیس وو هغوی به بهر ملک ته لاړل او بیا به د هغوی د نیولو یا د تفتیش بندوبست نه و. اوس چې کله دوی دا پاسپورټ واخلي او هلته لاړ شي نو بیا به هم هغه دغه ملک د قانون احترام به کوي، د انټرپول سره به رابطه کوي او بیا به خپل تفتیش جاری ساتي.
بل پلو پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په دې فیصله باندې ټکونه کړي او د یاد ګون یو مخکښ او د سینټ پخوانی چیرمن نیر بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د نیب په آزادانه کردار باندې لوړاندې شکونه کېدل، خو د دې فیصلې وروسته دغه شکونه رښتیا شو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند یو شمیر مشرانو او ملکانو په سیمه کې د تانو او هلته د مردان د پولیسو د مشر محمد علی ګنڈاپور د سفر پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون ماسپښین د مظاهرې پر مهال پېښور ته تلونکي لاره هم تړلې وه. د انتظامی او افسیز واک نه وروسته یې لاره پرانسته ده، خو بیا ویلي دي چې د دوشنبه یا ګل په ورځ به په دغه موضوع جرګه راغواړي. تفصیل شانواز ترکزیر.
پرون غرمه د مومند میا منډی بازار کې په جماعتونو کې دلانه شو چې پکې وویل شو ټول وګړي باید چاندی بازار ته راشي او د پولیسو د تانو ضد د ملکانانو لخوا راغونډه شوې جرګې کې ګډون وکړي. ورستو هم دغه سیمې ته د مومند ملکانانو د پولیسو تانو او د ډی آی جی مردان محمد علی ګنڈاپور مومند ته د دورې په ضد احتجاج وکړ او د باجوړ نه پېښور او کراچۍ ته وتلې لویې لارې تر مازیګره بند کړه. دوی غوښتل چې مومند کې د پولیسو تانې نه جوړېږي. احتجاج کوونکو دا هم وویل چې حکومت که مومند ته پولیس راولي نو اول به هغوی سره خبرې کوي چې ګنې د هغوی رواج او د جرګې خیال د پولیسو قانون سره سم ومنل شي. پرون د محمدو په چاندنو سیمه کې د محمدو د ټولو قبیلو هغه ملکانان راغونډ شوي وو چې له دې وړاندې د فاټا د انضمام مخالفت هم کړی وو. نادرمنان کوډاخیل دغه احتجاجیانو ته وویل
بیا دا نظام چې روان دی دا ډېر ټیک روان دی، په دې نظام کې امن دی، د ټولو قبایلو کیسونه وګوره او بیا لاړ شه د یوې تانې کیسونه وګوره، انشاءالله تعالی چې هغه تیزید.
زیارتګل اتمرخیل وویل چې هغوی د حکومت خلاف نه دي خو د پولیسو د نظام ضد به احتجاج جاری وي، او د زیاته کړه چې په مومند کې د وسلوالو ضد قربانۍ هغوی ورکړي، باید د هغوی نه د پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي.
دا ډای جی په 2011 کې او په 10 کې والی نه راته چې نن راځي، موږ مشرانې پې مړ کړو، موږ یې پې قتل کړو، موږ یې تباه کړو، موږ کلي او بانډې او کورونه وران کړو. موږ ته دلته حکومت شته دی، موږ د حکومت منلی دی، موږ ته فوج شته دی، موږ ته خاصدار لیوی شته، موږ ته دا خاصدار دا لیوی، موږ ته پولیس دی، موږ ته د نورو خلکو د راتک ضرورت نشته.
احتجاجیانو دغه لویه لار تر مازیګر نه وخته بنده کړې وه، خو وروستو د محمود ځای انتظامی مشران راغلل او د دوی سره یې مذاکرات وکړل. د مظاهرینو غوښتنه وه چې ډی آی جی مردان محمد علی ګنډاپور د محمود په لار ساپو ته تلی او واپس به د ملکان په لار پیښور ته ځي. نو د محمود د کمشنرۍ انتظامی لخوا ورته وویل شو چې ډی آی جی مردان باجوړ ته لاړ دی او د ملکان په لار به واپسی کوي. احتجاجیانو سړک د تیریدونکو لپاره آزاد کړ، خو وی ویل چې د پیر په ورځ به خپله یوه بله جرګه کوي او د راتلونکو دپاره به پکې لایحه عمل جوړوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد.
د پاکستان سپریم کورټ د سرشمیرنې محکمې ته حکم ورکړی دی چې د سرشمیرنې په فارم کې دی د سیکانو لپاره خپل ځای مقرر کړي. سیکانو دا فیصله ستایلې ده. تفصیل د اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ اړوند چارواکو ته د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب خانه هم د شاملولو امر کړی دی. په راتلونکي سرشمیرنې کې به د سیکانو شمیر وزن لکېږي. د سیارت په ورځ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ د سیک مذهب خانه شاملولو د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د سیکانو د شمیرې په اړه ټول ریکارډ د قومي شناختي کارډ ادارې نه درنه غوښتي او سیک مذهب به د سرشمیرنې فارم شپږم کالم کې شامل کړی شي. دغه شپږم کالم د مذهبونو لپاره دی. د سیکانو ټولنیز فعالانو د کال 2018 په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې په فارم کې د مذهب خانه نه شاملولو له وجې په عدالت کې درخواست کړی و. درخواست دایر کوونکي او د سیک ټولنې فعال بابا جی ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې په شناختی کارت کې سیک مذهب لیکل شوی وي، خو د سرشمیرنې فارم کې د دوی مذهب نه و شامل کړی شوی. دی وایي د معلوماتو تر مخې دا وغونډ پاکستان کې 50,000 سیکان ژوند کوي چې پکې 10,000 خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د سرشمیرنې د اداري کمشنر حبیب الله خټک وایي چې د سپریم کورټ په حکم به راتلونکي سرشمیرنې کې د سیک مذهب کالم هم شامل وي. د کال 2018 په سرشمیرنه کې سیک مذهب د ادر یا نورو په خانه کې شامل کړی شوی و. هغه وخت نرخزیانو هم د خپل جنس شاملولو غوښتنه کړې وه، کوم چې بیا د سرشمیرنې په فارم کې شامل کړی شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره د سعودي عرب له پور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې. نوموړي د اکتوبر په 24 وویل د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF شرطونه منل اسان نه دي، خو اپوزیشن ګوندونو ریاست ته د وزیر اعظم عمران خان په سفر نیوکې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د سعودي د پور په اړه دی باید پارلیمان ته سپیناوی وکړي. په دغه اړه د بوریوال کاکړ راپور اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عرب د 6.2 اربه ډالرو مرستې په بدل کې ور باندې هیڅ شرط نه دی لګولی، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغسې نه ګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي کوم چې د ده په وینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. ده وویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکرام اوتی وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبره وکړه خو له هغه سره تړلې مهم ټکی یې په ډاګه نه کړل.
دا هغه قرض مدا څومره ده په کم شرط ده چې دا هم وزیر اعظم پنلې دا هم ونه ده چې درې عرب ډالر چې کوم پاکستان سره پاتې دي د هغه شرایط څه دي چې موږ استعمالولی شو موږ استعمالولی آیا هغه به پرته وي نو هغه نه د فائدې څنګه کېږي.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یادې ادارې شرطونه اسان نه دي خو دوی شایي بیا هم ورته مجبور سي. اکرام اوتی وایي که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي نو د هغه لپاره به وار له مخه په ملک کې دننه ځینې سختي پریکړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او د یې د پر پښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی و او ورپسې به د نومبر پر دویمه نیټه په څلورو ځینې سفر چین ته ولاړ سي.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
په وروستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دې لړۍ تازه پیښه د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې شوې. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پیښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لیوي ځواک سرتیري وژل شوې دي او یا جوبل شوې دي. پوښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو د بریدونو تر شا څه دي؟ بوروال کاکړ راپور راکړي.
د پنجشنبه په سهار د محمد موسی په نامه د پولیسو یو واسکر د کوټي په بروري تانه کې خپل کار ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ او وی وشه. د په بلوچستان او په ځنګړي توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاد صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو اسان هدف دی.
اوس د ټرافیک والا به ټرافیک کنټرول کوي که به کلاشنکوف شي د ځانه سره د ټرافیک والا کار دی چې ټرافیک کنټرول کړي چې نورمال پولیس دی هغه کرایم کنټرول کوي. نو زیات اټمپټ چې شوی د ټرافیک په ځوانانو باندې شوی دی. اوس ټرافیک پولیس ته بیا سکیورټي ورکړې ده. نور د نورمال چې انټي کرایم پولیس دی هغه د دې خیال کوي. نو ټرافیک پولیس ټرافیک کنټرول شاوخوا هغه ورته درولي دي چې هغه بیا د ټرافیک پولیس باندې نظر ساتي چې خدای نه خواسته په دې باندې حمله نه شي.
همایون جوګیزی وویل دا سینه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسب روزنه نه ده ورکړل سوې بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډېره ښه او عصري روزنه کېږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا لسو کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نښه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
نو دا ډېر ایزی ټارګیټ نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګیټ بنل آئیږي نو لا انفورسمنټ ایجنسیز یا پولیس هغوی باندې اټیکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل
مونږ خو به دا انسټرکشن ورکولو چې په یو ځای نه ودرېږي سرور سرور کسانو ټریفک وړه یو ځای شي سړي شي نه بیا تناو والي یو ځای کې ودرېږي سوري دا خو دا مونږ منې کولو چې پښتون باندې چې موږ وایو چې بین زلو سایکل وستنه یو بیس بیس فوټ یو په نظر اوسه چې دا کیږي نو چې ټولو ته نقصان نه رسي.
د پولیسو دی پخوانی مشران وویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسي او هغوی ته له اوسني وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوی ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې لپاره سیمې په دوو برخو ویشل شوې دي. یوه ای ایریا نومیږي چې شاري سیمې وي او پولیس یې امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لری پرتې او کلیوالې سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواري ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2012 کال کې د کم عمر مجرمانو د روزنې یوه مسوده منظوره کړې وه چې ورسره سم به د صوبې په بېلابېلو برخو کې د ماشومانو لپاره د زندانونو پر ځای د روزنې ځایونه جوړېدل، خو دا کار تر اوسه نه دی پوره شوی. په دغه اړه رابعه اکرم خان راپور راکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو لخوا د خیبر پختونخوا لپاره د یو پروګرام د ولسی انصاف او د سولې پروژې ویان امجد وای چې په جوینایل بورسټل انسټیټیوشن اک لا تر اوسه عمل درآمد نه دی شوی، خو ماشومان د جرمونو نه بچ کول لپاره پکار ده چې حکومت د دغه اک تر لاندې بیلې ادارې جوړې کړي.
دوی یو انسټیټیوټ جوړ کړی و، خو هغه د بنو جیل دننه و او هغه همداسې پروت دی. د بورسټل انسټیټیوټ تصور دا وي چې دا به د جیل نه لرې جوړول کېږي او ځانګړي ودانۍ به وي، او د دې ځان له ډایریکټریټ هم کېدی شي او یا د پروبیشن دفتر لکه د جیلونو نه بهر هم ساتل کېدی شي. نفسیاتي درملنه کېږي او ذاتی او ټولنیز تربیت هم کېږي. که هغوی د نشو عادی وي نو د هغې هلته علاج کېږي، او د دې په نتیجه کې هغوی د ټولنې یو ښه وګړي په حیث راوځي، په ځای د دې چې هغه جیل کې وي او مجرم په توګه راوځي.
د زیات کړه بورسل انسټیټیوشن کم از کم پېښور بنو او هریپور کې جوړول پکار دي. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو جیلونو کې د ماشومانو قیدیانو شمیر شاخوا 250 دی. د یادې ادارې یو غړي احساس الدین په وینا چې قانون جوړېدو پس اوس د صوبو سیمې باندې ده چې پرې عمل درآمد وکړي.
دا عین مطابق اوس موږ ته پکار دی چې صوبایي سطح باندې موږ دې ماشومانو جوینایل په حساب باندې دې انسټیټیوشنو قائم کړو. پهنا خو دې باره کې اویرنس ډېر زیات پکار دی چې متعلقہ خلق چکن دی باندې پوئږي، هغه خلکو ته کې جوډیشل کې دی، هغه پولیس کې دی، هغه پریزنس کې دی، او هغه نور ادارو کې دی، سیول سوسایټی کې دی. دا معلومات ورسېږي دا ایکټ جے جے سی ایکټ خبرې کوي او د دې څه ډیماند دی او د دې متعلقہ ادارو نه او متعلقہ سټیک هولډرز نه پکې څه ډیماند.
خو د خیبر پختونخوا د ماشومان د حقوقو د تحفظ سرکاري کمیشن وای د بورسل انسټیټیوشن د جوړولو لپاره حکومت سره لا بجټ نشته. د یاد کمیشن مشر اجاز احمد خان په وینا دا معاملې په پام کې ده.
مطلب موجود تھی لیکن جیل کی سپریٹ سیکشن سیکشن اور باغی والے سر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایکسکلوسیولی آئی ورکر مطلب اگر مشمان ہو داغے والے سر
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی فهیم احمد وای چې دې لړکی به د اسمبلی توجه راوړي.
څومره اکس چې دې پرته دي کړه موږ لګیای په دې باندې کمیټیانې جوړو، په دې باندې ګروپس جوړو، په دې باندې باقی ڈسکشن کیږي، په دې باندې باقی دا بجټ الوکیشن باندې د دې خبرې کیږي چې دې لپاره پیسې څنګه مختص کړو، کوم دې مختص کړو، کوم دې باندې بکټ لګو. لکه لګیا دي کنه کار کوي.
د پېښور ثوابه او د اسلام آباد پوهنتونو د یو اوسنی سیرنیز رپورټ تر مخه چې پاکستان کې یوازې درې بورسل انسټیټیوټ دي چې کراچۍ، بهاولپور او فیصل آباد کې دي، او د بورسل انسټیټیوشن د نشوالي له وجې واړه کېدیان د نورو کېدیانو سره ساتل کیږي چې کم د ماشومانو په ذهنونو او ژوندونو بد اثر غورځوي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درنی مې وجې کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زمونږ دوه ونیز خبرونه ورورولي او پام کوو وړاندې کوو.
the پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر ضد د پوځ، پولیس او نورو ځواکونو قربانۍ د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهري عرب پردي تېره ورځ دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر 2 مینیټې نه تر 5 مینیټې پورې چین ته په دې تکل دي چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. د چارواکو په خبره وزیر اعظم به په دې سفر کې د چیني ولسمشر، وزیر اعظم او دغلته نورو چارواکو سره ملاقات وکړي. د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ایوارډ د پاکستان سره تعلق لرونکو فعالی آسما جهانگیر ته ورکړل شو. د شمالي وزیرستان انتظامیه په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غږ کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نقلونه دي د خوست په ګلان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسي جرګې سبانی انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال له پیله د افغانستان په غرب کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. د دې ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ارقام ښایي چې وچکالۍ له 2,25,000 څخه زیات کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو څارونکي د هغو څه د پاسه 2,500 کلاشینکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي.
مهم خبرونه مو اورید. اوس وخت شوی د ورځې خبرونه ورورولي. دا خبرونه بوریوال کاکړ وړاندې کوي او دغه پسې به اورې پام کوه چې غدله امان الله ناصر جوړ کړی دا لومبه اورو ورورولي د بوریوال کاکړ.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزا بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې. روس د مځکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد د چیل شپاړس هیوادونو سره پولی لري. په دې کې اروپایی او آسیایی هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونه بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتی آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 1,340 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 83% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، او 10% د ټولې آبادۍ مسلمانان دي. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادۍ شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له 13 کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره آزادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
دلته موږ خپله د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی، دکې موږ جماعت لرو او ځای کې موږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او پاتهې ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري،
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله دا میترو چې زما نو خلک ما ویني چې دا یو مذهبي سړی دی نو حتی خلک او کې راخوشه کوي چې زه کېنم احترام کوي. نو تر اوسه ان شاء الله مونږ داسې ما غسر نه یم وجه شوی چې مونږ ته د مذهب او زمونږ د دین بیا د زمونږ د کلتور سره مزاحمت کړی. تر اوسه ان شاء الله کوم خبر نه ده پیښ شوی دی ولس کال کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلې وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو ته یقین په خوله وکړه چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري وینې په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای له تیرو څه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادي باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی، د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سکال یو سلو لس کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلې.
روسیه کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوته دی. په دې معنا چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولی په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي اوولس کاله کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. دی په ځانګړي توګه په پلازمینه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د مسکو ښار تقریبا داسې 2.5 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14% ویل کېږي د مسلمانان ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په مسکو کې ژوند کوي. موږ دلته څلور لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، جمعې لمونځونه کوو او روزمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې کوچني جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوې خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز سوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. اولا محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشت دی. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅه لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې مې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې، موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده. سرتېره سو
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډېر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې لمونځ کوي ممانعت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي، بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې د اختر لمونځ هم کاوه، نو د موږ افغانانو خاصتا پښتنو یو انانه درلوده چې وروسته به ډول راواخیستو د نیلي اتن به شروع کړو. په دې اتن کې به اکثره روسانو موږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې د موږ په مراسمو کې نه تنها موږ خوشحالي ښکاره کوو، بلکې نور ملتونه او روسان هم موږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي، بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده، له پخوا وختونو څخه ده، او دا هم سیاسي دیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په ګډو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي، دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده. کېدای شي چې تیراشي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل او محمد ترکی د حکومتونو را په دې خوا خورات ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه یې ویلي دي، بېرته تللي دي، دقیقه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت، دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستې وي او د مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې را رسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپلو مسلمانانو ورونو سره، خپلو هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچېرې خوابدۍ وسره عفو یې کړي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښ ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې دوی مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید لدی وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ د وطن په شاوخوا کې هېوادونه کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم کدی ټوپک ځای ونیسي، زه فکر کوم زغم هم منځ راځي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواد یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی زموږ په ملک کې.
مولوی عنایت الله وویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چېرته موږ زغم نه کار واخلو، پرمختګ زموږ په نصیب دی. موږ باید قلار قلار قدم واخلو، یو ناڅاپه موږ باید غونکو حوصله به نه لرو او جامع دپاره باید موږ ښه کشر وروزو او جامع دپاره باید منډې ووهو د خپلو دوستانو دپاره او کوم ځای کې چې اوسېږو هغه ځای کې محول جوړ کړو، د خپلې ټولنې دپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوالو وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زېږوي او په کار ده چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډېره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم گرانو یو زلی زان تا بیا خپلو ماشومانو تا بیا مور و کور ودانو تا بیا چار و چاپیر غندگانو تا او بیا دا کور خرچنو و درنو بیلانو تا گوتا پغاخ او پا چرتونو که غرکو ترکو ملگرو دا یو چو نویو پریشانیانو سر حاضر ده دا رادیو کمال حیرانون که لرزون که دا بریکنگ نیوز بابا او دا گدو و دو خبرونو دادا گورگین مرچکه پمن داو پس غستا. نو پخلاس و غگونو او زکامو دکو سپگمو واو ری زان تیار کی نو تکسونو او ملاماتون کو کیمتونو تا خلق خوایی چه ده گرانه بم را روان ده خو پت خبر داده چه بم خودیر وڑو که وی انشالا تم بم را روان ده اغا خوب مدام را روان وی نوی خبر داده چه ویل شوی دی چه ده تکسونو امبار را روان ده پا گیس خوو تکسونا پا بجلی که هم گرلس تکسونا پا بینکونو که هم اتلس کسم تکسونا اغا غنده تکس تده تکس ده دکاندارانو تکس پرچه تکس اغوا تکس حلوا تکس انکم او نور سل کسم تکسونا مهم ورکلل اوس دا اوریدل شوی دی چی پا اوبو او پا هوا باندی هم تکسونه نافذ کی پا خواخو با نوی تکسونه پا بجت کی لگی دو اوس خلوی کازی کزاد سیب هم تکسونه لگی حکومتی جلا لگی او آغا نور خوی لگی چی لگی دا اغو خپل خوخه دا چی پا کم تراو کم رود او کم سری کم داکتر او کم انجینیر پا غریب او فکیر باندی چمره تکسونه لگی دا آغو خوچوک لاس هم نشینی ولی زکنونن مونگ ستودیو تنشن تی گربریشن تر آغوخته ده ده تنشن بادشا او ده گربریشن شینشا خاغل محترم وزیر اکسایز او تکسیشن ده ده نواری نور چو تکسونه لگی او پچه سبی لگی نور آسه چور تا غاگ غاگ او سترگی سترگی شو ناسی نی چه پت میتر لگولی او پا خبرو باندی تکس را نو لگی زکنو زکیه گم چپ او دی با در تشورو که خپل سرنا رازه رو را وایست چی سوایست نو.
خا 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 یو جوڑا والی گان سلور سلور بنگڑی پا غاڑ دسرو زرو غاڑ گئی پا پوز چار گل و پا ویختو کی سر گل
تاسوائی
پا گوتو دسرو سلور سلور گوتی معلومی گی داسی چنی بوالا همو دادی او ایف آئی والا هم
وی وی خوارش ما دلتا تا دا مرکی دا پارا را گوخته او تاز ما دا ضروری ساب کتاب شروع کرو
نا چی دوم را دی آغوستی دی نو ده دی نشل واری خوب دی پتکلی هم وی کنا خبره نه پا ملک ناپرسان کی اوبه نشتا ایم اف والا کست غواری منگ ده طول نره کرزداران پا گری لشت که خوراغلیو اوز با بلیک لشت ازو او تاسو داسی گرزی لکه ده برونای دارو الاسلام ده باچالور او که گده زیور شبش
یو یو ولی 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 خاوری خاوری ایره ایره
دغه خوزه در توان بی بی وای مال چی خوان تا نوی شوه حرام ده تم ده فکر ملک خزه او فیشن ده امیر ملک والاو کرده ده و بس شابش اتو کتی دی کنه سلور تکس شلو غرگه استاشو والی تکس دی اتو بنگلی دی کنه بس سلور تکس شو شارگول پا جنگا کستا و بس شابش کنه و بس
ستا دماغ خراب شوی دی مونږ تاسو ته د دې دپاره ووټ درکی چې په مونږ ټیکسونه ولګوئ زموږ په زیور ټیکسونه ولګوئ
په زیور خو به ډبل ټیکس لګیږي بیبی مونږ خو اوس په دې سوچ کوو چې په میک اپ ټیکس ولګو
یو یو په میک اپ خو تاسو د مخ له هم ټیکسونه لګولیو نور بسو ټیکسونه په لګوي
که زما وس وای هغه ټیکسونو ته به ما په سلو کې ضرب ورکړی وی خو اوس به په لسو کې ضرب ورکو
ولی ولی
هغه په دې بیبي چې دې میک اپ نن سبا ډېرې لوی لوی ستونزې پیدا کړي دي
وای وای لیونی شو دا سړی
لیونی خو د مخه ومه چې په میک اپ مې دوکه او له میک اپه بعد مې دیکه وخوړله
ښه دوکه وخوړله هغه څنګه
د واده نه وړاندې خبره درته کوم تو ته کو چې ومې لیده بس پې مین شوم مور ته مې وویل چې بس ورسه شابه که لک غواړي که کروړ که مځکه غواړي که پروړ ګډ غواړي که سانډا بس غواړي که ټیوټا مور ته مې وویل چې دوی به انکار ضرور درسه کوي خو ته هر شرط ومنه او دا خاپیری به خامخا ماته راغواړي که نه هغه چې زما مور ورله وایي دا انجلۍ راکړه پلار یې ویل بسم الله کړه وایله ما ته یقین نه راتلو چې زما رګه ګنجه و موټا ته یې څنګه داسې اسینه نازنینه په یوه ملاقات کې ورکړله بس ډول شو ډمکه شوه میوزیک ډکه اجره شوه واده نه و میله شوه هغه چې مې دا په خپل اصل اوریجنل شکل کې ولیده په سترګو مې توره تاریکه شوه د ژوند ګاډه په کډي کې ایله شوه په مځکه زلزله شوه په آسمان کې غرغړه شوه بس بیا ختمه کیسه شوه
اوهو ته اوس څه وایې د واده په ورځ خونه وي نوره ښایسته وي میک اپ یې ډبل کړی وي
او دغه ډبل خو اول سنگل کړم او بیا یې پاگل کړم او بیا یې له عقل نه پیدل کړم
های های خا 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 هوس پوشم ته د واده د سهار کیسه کوي
نه مڼې سهار چیرته و زما په قسمت کې ناوې مې د زوم په ګاډه کې کېنوله آخري ځل چې مې ورته وکتل خاپیری معلومېده بس بیا په لاره کې د ګاډي سی خراب شو په لاره کې ګرمي بیا چې کمرې ته لاړو لا یې گزاره کوله کور ته چې لاړو ناوې په تخت کېنوله بجلی لاړه ګرمي خولې خولې چې بجلی راله ناوې
ولی وتښتېده
های های کاشکې تښتېدلې وای هغې خو زه وتښتولم
څنګه ولی ولی
های های څه درته وایم تو ته کو د واده شیروانۍ په غاړه توره والا پټکۍ په سر سور ګل په لاس کې کمرې ته داخل شوم دا په سور سالو کې ناسته وه ما ګانه شروع کړه خدای خبر خوب دی که دا هر څه په رښتیا وینم پټ په سره بنارسۍ کې چې لیلا وینم هغه چې مې پلو له مخې نه لیرې کړلو لیلا نه وه لیلا چېرته وه لیلا نه وه بلا وه خاپیرې نه وه خالا وه
ولی خو تا ویل چې دومره ښکلې وه چې په اول دیدن پې مین شوم
او په دویم دیدن چینجن شوم په دریم باندې غمجن شوم
ولی ولی ولی
هغه د میک اپ درې انچه ګل او څلور کوټه چونه ویلې شوې وه که نه دود کا دود پانی کا پانی شوی ورسه کور خو پاتې شو له ډېرې غصې نه مې الیکشن وکړلو وزیر شومه او په اسمبلۍ کې مې اول دغه بل پیش کړلو چې په میک اپ دې دومره ټیکس ولګول شي چې یوه ښځه دې هم میک اپ ونه کړي او زما رنګه ساده خلک بیا په دوکه پسې دوکه او دیکه پسې دیکه ونه خوري هره هره ښځه په خپل اصل اصل شکل کې غواړمه باید چې تورکۍ سپینه نه شي خاله ماجبینه نه شي او پیتکۍ نازنینه نه شي هاو
دا میک اپ خو صحیح دی گیس مو هم ڈبل کړلو په پیټرول او ڈیزل مو هم ټیکسونه ولګوله په اوبو مو څنګه ټیکسونه ولګوله
اوبه خو پرېږده بیبي مونږ خو په هواګانو هم د ټیکس لګولو سوچ کوو کنه
یو یو په هوا څنګه ټیکس لګوې
اورېدلې دې نه دي چې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو چې یو عرب درختې مو ولګولې او 15 عربه به نورې درختې لګوو چې ونی ولګېږي باران به شروع شي او بیا به په قدم قدم ډیمونه وي ګرمه هوا به سړه شي نو په دې صاف هوا کې چې تاسو ګرځئ راګرځئ ټیکس به ورکوئ که نه او بیا دا ځینې خلک چې هوا خرابوي که نه د هغوی نه به هم ټیکس اخلو که نه
ښه مخ ته مو صحیح اراده ده نور په څه باندې ټیکسونه لګوئ
نور نو که د رب رضا وه او د رب یو څه خاص بندگان را سره ملګري و انشاءالله په خبرو به هم ټیکس لګوو د خواښې او انګور په جنګونو له سړو نه په فرمایشونو او سړي ته په غیبتونو به هم ټیکس لګوو
او که عوام باید راووتلو په هغه جلسو او جلوسونو او درنو به څوک ټیکس لګوي
ته فکر مه کوو بیبي زموږ د پلان په مطابق به په هر څیز دومره ټیکس لګېږي چې د خیټې د مړولو دپاره به ښځه او نارینه دومره لا هم وزګاره نه وي چې جلسو او جلوسونو ته ورش
یو یو خدای دی تاسو غرق کی تاسو خویل چی مونگ نوی ملک چوڑو اغا ستاسو سندرگاڑی چی نمیگی عنایت اللہ عیسیٰ خیلوی اغا بدا گانا نویل چی
جدو بھی آئے گا حیران سب کی جان تو بنے گا ہے نیا پاکستان
دغستا سنوے ملک دے زما خیال دے چی آغا سندر غاڑے بہم اس دا گانا وائے
آ گیا ہے حیران گیس بھی گران تیل بھی گران ساری چیزیں ہیں گران غریب آدمی ہے پریشان
او کنا دغا خودے نوے پاکستان نوی ٹکسونا نوی نوی لوٹے نوی وزیران صرف اعلانونا عوام پریشان پیاس پا گنڈا پروٹے پس ایران
نوگران و سرگردان و اوریدن کو مونگ را غخته ده استودیو تا جناب استاد بوهان مطلب علی خان سیب دونا تاسو ده بیلو بیلو تکو معاناوی پختره شه نورا اووی زنگ او تری نوکی تپوسون رنگ پا رنگ او نمبر تاسو تا معلوم ده 000 000 شونه 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 او دنگ 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 دنگ
مطلب علی خان صاحب مام دد خواش مطلب خوراوشه خواشه او خواشه
خواخه د انګور د پاره او انګور د خواخه د پاره هغه د ټوخي ګولې ده چې خورې نو به د خوله تر خشي او چې نه خورې نو سینه به د تخته شي نو ځکه چې تیرې کې خبوي د خواخه زوی ته ګوره مور به در نه ایر شي یعنی ګولې به تیر شي
یار مطلب علی خان صاحب د دې انتخاباتو څه معنا ده راشي تیر سي او تر پخوا لا تیرو بیر سي
زما ګله زمونږ انتخابات د مونږکانو هغه تلکه او د مایانو هغه جال دی چې دا زما او ستا رنګ د سادګانو د پاره چول کیږي او د دوی جیبونه او خیټې ډکیږي چورتې مه وه لګیره او منا بای دې تالي
مطلب علی خان صاحب د دې ټیکس ما نه صدا
ټیکس هغه تیل دی بیبی چې د غریب له بدن نه وځي او د امیرانو د ګاډیو انجن او د هغوی د بچانو فیشن او د بیګماتو فنکشن په ګرمیږي او چلی خو پام کوه پام کوه چې دا بند نه کی هو چندا او ټیکس به دواړه ورکوي هو پام کوه کنی آرټیکل 6 7 8 حتی کې تر شلو باندې ټول در باندې لګېدای شي هو پام کوه او ټیکس ته سلام کوه